السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې دولس بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده ستر کلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ل ریپورتونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار ګل ایاس نو.
په شمالی وزان کے پہدوی برد کی درے کسان اول شبی کی پکوٹا او پی خور کی دا قومی اسمبلی غړي علي وزیر د خوشحال لپاره مظاهری شوی او په ایران کې لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وسن میرلي کې پرونه وخت نامعلوم وسله والو په هدفي برید کې درې کسان وژل دي. په میرامشاه کې د پولیس تاڼي او انتظامی چارواکو کې د نوم نو خبرولو په شرط مشالو ته ویلي چې پونش په میرلي ټوچی خوړ پوری غاړه خدرې سیمه کې وسله والو په ګاډي کې سپو درې کسان ورځي وکړي چې په نتیجه کې درې واړه په ځای وژل شول. د چارواکو په خبره په بل شو کسان د میرلي اوسیدونکو ول. پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر پر 16 د شپې مهال میرلي حیدرخیلو کې هم وسله والو د یو ځای کس رضوان خان په کور اډز کړي خو چاته زیان نه دی رسیدلی. د دې بریز مواري چا نه د مجریدا په شمالي وسان کې په روان کال کې وصل وختم هدفي برید دی چې له شپېتو زیات کسان پکې ورل شوي. په ورل شو کې مقامي مشران، سیاستواران، ځوانان، دینی عالمان او امنیتي سرتیري هم شامل دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستو کې په سیمه کې د امنیت لپاره خلکو لارینه کړي خو حکومت وایي چې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په اسلام آباد کې پرون افغان ناظم الامور ته د سپین بولدک نخطې په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د بارونو چارو وزارت لخوا پرون په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له افغان ناظم الامور سره په کتنه کې پر دې ټینګار شوی چې د ولسي وګړو ساتنه د دواړو هیوادونو ذمہواري ده او د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره له جوړ میکانیزم څخه د کار اخستو هوکړه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په چمن او سپین بولدک کې پر پوله د دسمبر پر 15 پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شو او 15 نور ژوبل شول. په ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل وي. په کوټه او پېښور کې پرون پښتونخوا ملي عمومي ګوند او پښتون اژغورن غورځنګ د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهره کړي. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دا د پاکستان د تباهۍ تګلارې دي چې د 1400 کسانو قاتل آزاد ګرځي او علي وزیر باندې د نوړ د خبره پرون په کوټه کې یوې غونډه تکړه. محمود خان په سند کې پر واکمن پیپلز ګوندغه کوکر چې د علي وزیر د خوشکول لپاره ګامونه پورته کړي. خو د سند حکومت وایي مرتضی وهاب د دسمبر په 15 په یو پیغام کې مشال لټویل چې صوبای حکومت د علي وزیر په گرفتاری او بندي کولو کې لاس نه لري. مرخوا په پیښور کې پښتون اژغورن غورځنګ د علي وزیر د خوشکولو او د آرمی پبلک سکول پیخي کې ککړو کسانو خلاف د کاروایی لپاره لاډین وکړ. د دسمبر په 14 د علي وزیر د نیول کېدو 2 پوره شول. نوموړی د ریاست پر ضد ویناو په تور نیول شوی چې هغه ردوي. د کراچۍ په یو زندان کې پرون یو بل افغان وګړی مړ شوی دی. په کراچۍ کې د نیول شوو افغانانو وکیلی منیزه کاکړ پرون مشالو ته ویل چې د عبدالخلیل په نوم افغان وګړی د اکتوبر پر 3 د کراچۍ په مومن آباد کې پولیسو له نورو 110 افغانانو سره نیولی وو.
په دې ایف آی آر کې د ده او پاتشوی عبدالخلیل میرمن پریګل بیبی هم ده. زمونږ کوشش دی چې موږ د هغوی سره رابطه وکړو، د هغوی د خپلو خپلوانو درک ولګوو چې هغوی ته بیا د دې د دوی وارثان راشي، نو موږ به د دوی جسد دی هغه به هغو ته وسپارو، د هغوی په ذریعه به افغانستان ته انتقال.
په کراچۍ کې په وروستو کې دا دویم افغان کډوال دی چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروستو په زندان کې مړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په سند کې مشت افغان کډوال وای چې په کراچۍ او حیدرآباد او نورو سیمو کې د دوی د نیولو لړۍ دوام لري او قانوني اسنادو لرلو باوجود یې پولیس گرفتاروي، خو د سند پولیس په بیا بیا دا تورونه ردوي. په ایران کې لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 44 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای شي. دې مسلې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې په وروستو مظاهرو کې د برخې اخیستو له کبله د 2 ځوانانو تر اعدام وروستو خی نورو کسانو ته هم پانسي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مهسا امینی د وژنې پر ضد له سپتمبر میاشت راهیسې مظاهرې روانې دي. او اخری خبر د فوټبال درکو. د قطر په دوحه کې د فوټبال نړیوال جام کې د دریم پوزیشن یا مقام لپاره نن د مراکش او کرویشیا ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 8 بجې پیلېږي. سبا مخامبا د ارجنټینا او د فرانس ترمنځ د نړیوال جام پایلو بکیږي. فرانس په 2013 کال کې د اتلولۍ ګټلې وه او ارجنټاین دوه ځله د فوټبال نړیوال جام ګټلې دی. د فوټبال نړیوال جام هر څلور کاله پس کیږي او راتلونکي نړیوال کپ په 2024 شپږویشتم کال کې په کاناډا، مکسیکو او امریکا کې کیږي. دا د مشال لوري خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیا ستاوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې درې کسان وژل شوي دي. په پېښور او کوټه کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهره شوي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې د څلور سلویښتو کسانو قاتل آزاد ګرځي خو علي وزیر په بند کې دی. او د خیبر ضلع باڑی اوسیدونکو له حکومت ته د ړنګ شو کورنو د معاوضه غوښتنه کوي. د دې سره د کراچۍ په زندان کې یو بل افغان وګړی وژل شوی. په ښار کې میشت یو افغان کډوال وایي
دیو سرخانه کې دی او سبا دې کور ولام دلته دې سبا دې جیل ته دې کور ولا غو ان شاء الله بیا او شه دې کور ولا سره بیا دې غون سره لکو ا دې خپل وال دې غته ټلیفون کو سبا.
او د خیبر ضلع باڑی اوسیدون کې له حکومت ته د ډنګشو کورنو د معاوضه غوښتنه کوي.
د مودا د کابورد بټه وا لکه مو ته ول چې چمپیون وي په یو چمپیون په 50 روپیا وا الوت مور شو چې زموږ باندې به بانک راي واورز بل ورځ به کلو شو چې بیا ورته لا سامان به تورکو
ل مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو درې کسان په هدفي برید کې وژلي دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې اووه سلویښتم هدفي برید وو. په بریدونو کې لشپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، امنیتي سرتیري او هم خزینه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاجي لاریونونه شوي او له حکومته د امنیت پر ځای ولو غوښتنې شوې دي. خو حکومت او امنیتي ادارې وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیس او ځلې انتظامی چارواکو په وینا د دسمبر په 14 د شپې میرلي کې وسلوالو درې کسان په هدفي برید کې وژلي او بریدګر تښتېدلې دي. په میرامشا کې د پولیس تانه او هم د ځلې انتظامی یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 14 پرون شپه میرلي ټوچی خوړ پورې غاړه خدري سیمه کې وسلوالو درې کسان په یو برید کې وژلي چې د غلطه د شپې په یو ګاډي کې روان ول. دوی وویل چې په ګاډي باندې د ډزو په نتیجه کې اور ولګېدو او درې واړه په موکا وژل شوي. دغه چارواکي وایي چې درې وژل شوو کې د دوو شناخت شوي چې د میرلي اوسېدونکي دي. کورم خان او یوسف خان نومیږي. د دریم وژل شوي کس شناخت لا نه دی شوی چې د اور په لمبو کې سوځېدلې دي. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوی او پلاټنې روانې دي. د برید ذمهوري لا چا نه دی منلې. پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر په 14 د شپې میرلي حیدر خیلو کې هم وسلوالو د یو ځایي کس رضوان خان په کور ډزې کړې خو پکې سزانی تاوان نه دی شوی. دوی وایي چې وسلوالو تر نیم سات پورې په دغه کور ډزې پیل کړې وې خو د کورنۍ غړو ته ستاوان نه دی رسېدلې. د حیدر خیلو یو مشر چې د حالاتو نزاکت په وجه یې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې هم یادې کورنۍ ته وسلوال د شپې مهال ورغلي ول چې په منځ کې یو بل سره ډزو په نتیجه کې د غلطه یو وسلوال وژل شوی و. د دسمبر په شپږمه نیټه هم شمالي وزیرستان میرعلي کې وسله والو یو بل ځایي مشر ملک علمگیر خان په هدفي برید کې وژلی و، او د نومبر په 28مه بیا د بنو درې د سرو زرو دوکانداران وسله والو په میرعلي کې وژلي ول، چې پس بنو کې ځایي تاجرانو د پیښې په ضد بنو کې پرلت پیل کړی و، خو وروسته د مذاکراتو په نتیجه کې دغه پرلت ختم شو. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه اووه څلوېښتم هدفي برید دی. په دغو بریدونو کې تر شپېتو زیات ځایي مشران، مخاور، سیاستوالان، ځایي ځوانان، دیني عالمان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې د روانې نامنۍ او هدفي وژنو ضد په وار وار ځایي ولس پرلتونه او جرګې کړې. حکومت نه یې د نامنۍ د مخنیوي غوښتنې تکرار کړې. حکومت او پولیسو هم په وار وار ویلي چې دغلته امنیت ته ژمن دي. د وسله والو ضد یې ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنیو څپو ترانسمیټرونه تړلي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2,000 + 11,500 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 / 15,000 /
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي حاضر کړي او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د وروستین خطي لقبل خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لانجه حل شوی ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام ښایي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لږ تر لږه په سفارتي اړیکو کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. د دسمبر په 15مه په چمن او سپین بولدک کې پر پوله د پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل شوی وو. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاجي ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې افغان شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د وروستۍ بې دلیله حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول، د پاکستان سخته غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبې په ورځ د دواړو خواوو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ییزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبې په ورځ دواړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستانی چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن وواژه او شپږ نور یې ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپلو رسمي اعلامیو کې د دواړو ورځو په نښتو کې طالبان تورن کړي چې بې دلیله یې توغندي ورولې دي، خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لوری له کلونو راهیسې غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1906 کال کې هم د پخواني جمهوری نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو، پاکستانی سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د بلوچستان سملی په چمن د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د رامنځته شوو پیښو غندنه کړې ده. په کوم کې چې په لوی کچه تعلفات شوي دي، د سملی زیاترو غړو غوښتنه کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت د افغان چارواکو سره رابطه وکړي او په راتلونکو کې دې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
تر مزګر چې کله د بلوچستان اسمبلی غونډه د مرستیال سپیکر قادر نهل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د اومینیشن ګوند پارلماني مشر اصغر خان څخه وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله وازه سمنه ده، په کوم کې چې عادي خلک په نشه کیږي. د نوموړي په وینا چې د افغانستان د اوسني حکومت لپاره زموږ ریاستي ادارو تر څلوېښتو کلو پورې د انتیا پسندۍ تګلاره تایید کړې وه او نتیجه یې په داسې شکل کې راغلې ده. ځکه چې نن په افغانستان کې د ریاستي ادارو د خوشي حکومت دی، نو بیا څه وجه ده چې هر ورځ دا ډول پیښې رامنځته کیږي؟
کابل پہ ٹیک اوور ہوا، اسی دن ہمارے اس وقت کے ایکس
چې کله کابل ونیول سو، نو په هغه ورځ د ایسای پخوانی مشر په سرینا هوټل کابل کې د چای کپ راپورته کړی او ویل چې موږ کابل پته کړی. نو بیا ولې دا ډول پیښې رامنځته کیږي؟ او اوس خو د پاکستان د خواهش سره سم په کابل کې د طالبانو حکومت دی. په کار دی چې د دې پیښو حاصل مورکات د ولس و مخې ته راښکاره کړل سي. د حکومتي جماعت عارف جان محمد اسنی وویل چې پر پوله د افغان سره د ځواکونو رویه د غندنې وړ ده او وفاقي حکومت د کابل سره دغه ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر لازیر وویل چې د 14 دسمبر د ای پی ایس په پیښه کې د وزل سوز د کوونکو خپلوانو ته تر نن ورځې پورې انصاف نه دی ورکول شوی. هغه زیاته کړه چې زه د تیرو دوو کلو څخه چیغې وم چې خاردار یا ازغن تار چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله پراته کامونه یې سره بېشلي دي او دوی ته لوی زیان رسولی دي. پر دې برسیره اوس په افغانستان کې د پاکستان دوست حکومت دی، نو بیا جګړه د کوم شي ده؟ کوم خاردار یا ازغن تار چې د افغان ولس پر سینه باندې تیر سو، بیا تاسو ولیدل چې د تیرو یو یا دوو کلو څخه په چمن کې څه روان دي، څومره جنازې پورته سوي دي او چې کوم خلک وایي دا د دوستۍ دروازه ده، هلته په درزونو پښتنو وینې توی سوي دي، حتی چې په یوه ورځ کې نه مړې هم راکړې دي. د بلوچستان اسمبلی د غړو لخوا د خبرې په داسې وخت کې وسوې چې کله په ایوان کې نه خو اعلی وزیر موجود و او نه هم د کورنۍ چارو صوبایي وزیر حاضر و. البته د دسمبر په 15 نیټه د افغان ځواکونو د بمبار وروسته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په چمن کې د 15 وګړو پر ټپي کېدو سخت خواشینی ښکاره کړې وه او د زخمیان د علاج لپاره د هر ډول ګامونو پورته کولو امر کړی و. د دې څخه لمخه د دسمبر په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ پر یاده پوله چې کومې ډزې سوي وې، د هغه په نتیجه کې په چمن کې نه کسان وزل سوي او شل نور ټپیان سوي وو، په کوم کې چې ښځې او ماشومان شامل وو. دا ډول د پولې هغې غاړې ته هم یو کس وزل سوی او ځینې نور ټپیان سوي وو.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دسمبر په 14 د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهره کړې ده او له حکومت یې د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د ګوند مشر محمود خان اڅکزي په کوټه کې د احتجاجي جلسې مهال په خپل وینا کې په سند کې په واکمن پیپلز ګوند غږ وکړ
چیر او انوار سلور سبا سلور سلویخت مریکلی هغا دالت خوشی کری. نو تاسو ولی دا علی وزیر پر خوشی که دو لپارا غگ نپورتکوی. علی وزیر لطیرو دو کالو راهیسی در ریاست زد ویناو پا تور زندانی ده چی نموڑه ی ردبی. نور حال لکوتی نا دا سمت شبنم پا دی ریپورت که ورو چی پر شوارونو پیلی کی.
د دسمبر پر شپاړسمه پښتونخوا ملي او میګوند د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشکولو لپاره د پاکستان په یو شمیر سیمو کې احتجاجي مظاهرې او جلسې وکړې. په کوټه کې د احتجاجي مظاهرې وروسته باچا خان چوک باندې جلسې ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مشر محمود خان ازګزي په خپله وینا کې د علي وزیر د خوشکولو په اړه وویل: محمود خان اڅکزی په خپل وینا کې دا همول چې پاکستان یا ځینې ادارې دي له دې سوچ څخه توبه وکړي چې افغانستان به زما پنځمه صوبه وي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې لوی جرګه دي وروبلي.
پاکستان یا ځینې ادارې دي له دې سوچ څخه توبه وکړي چې افغانستان به زما پنځمه صوبه وي.
د یوه د نورو سیمو په ګډون په کراچي کې د احتجاجي جلسې مهال ویناوالو هم له حکومته د علي وزیر د خوشکولو غوښتنه وکړه. د پښتونخوا ملي اومګون د سند صوبې مشر نظرجان یوسفزي په خپله وینا کې وویل: علي وزیر په 2020 میلادي کال کې د دسمبر پر 14مه په پېښور کې پولیسو د ریاست ضد ویناګانو په تور نیولې وو چې تر اوسه په زندان کې دی. نوموړی د کراچي په یوه مقدمه کې بری سوی او په درو نورو مقدمو کې ضمانتونه سوي، خو د ډېر اسماعیل خان او چارسدي په مقدمو کې ضمانتونه نه دي سوي. پاکستاني چارواکي وایي چې علي وزیر د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو په تور نیولی دی او پر ضد یې مقدمې روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو پروګرامونه پر لنډو سپو 15,000 کلو هرتز باندې واوري. زو یوې بلې موضوع ته د پښتون ژغورن غورځنګ پرون پېښور پرس کلب مخې ته د آرمی پبلک سکول د پېښې او د کامی اسمبلۍ د غړي علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو له حکومته د آرمی پبلک سکول د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړولو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د آرمی پبلک سکول پېښې 8 کاله پوره شول، خو تر اوسه پورې په دې کې ککړو کسانو خلاف کاروایی نه ده شوې. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره عصمت علي اشاره کوي.
دا دسمبر په 14مه پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور پرېس کلب مخې ته د آرمی پبلک سکول او د کامی اسمبلۍ غړي علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو وویل چې د علي وزیر په زندان کې 2 کاله پوره شو او د عدالت نه د خوشي کېدو د امر وروسته هم لا په زندان کې دی. مظاهره کې شریک د پی ټی ایم غړي او په آرمی پبلک سکول کې د مړي شوي زده کوونکي عمر خان تر شاه محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د 8 کلونو تیرېدو وروسته هم هغوی ته انصاف نه دی ملو.
اتم کال پوره شو چې دا واقع شوی ده، خو په دې کې چې کوم کسان ککړو په دې واقع کې نو نه خو چې دی هغه کسانو ته چې دی څه سزا ملو شوه او نه موږ ته اوسه پورې چې دی که نه چې کوم لواحقین دي هغې ته څه انصاف ملو شو او چې کوم ظالمان دي هغې ته دې قرار واکي سزا وکړي. یاره موږ ته دې یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړی شي چې کوم دي د انټرنیشنل چې کوم سټیک هولډرز دي د هغې د لاندې د یو کمیشن اپوینټ کړی شي، جوړ کړی شي او دې ماشومانو ته دې چې دی که نه د دې والدینو ته دې انصاف ورکړی شي.
دا قومی اسمبلی غړی علی وزیر په کال 2006 کې د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو د ریاست ضد وینا په تور گرفتار کړو. مظاهره کې شریک مشتاق خان مشال ریډیو ته وویل چې د قومی اسمبلی غړی علی وزیر دې زر تر زره له زندانه خوشې کړی شي.
علی وزیر هم د دیر وجه د لمانځلو په صورت کې د ارکایو حال نن نن دوه کاله مخکې نیول شوی دی. اوس پورې هغه چې دی نو د خپل ضمیر کې دی او دا حکومت چې دی د هر څو قانون او دغه باوجود چې هغه هیڅ قسم څه ستونزه ورته نشته ضمانتونه شوي دي خو په جیل کې بغیر څه د دغه نه د شلمې پیړۍ یا د اتلسمې پیړۍ د بربریت لاندې شې هغه په جیل کې پروت دی نو د هغه د پاره رعایت غواړو او هغه د پاره انصاف غواړو.
یا دیوی چې په کال 2014 د دسمبر په 14مه په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې له 1.5 زیات زده کوونکي او نور د سکول کارکوونکي مړه شوي او له 200 زیات جوبل وو. دا پیښه وروسته د پاکستان حکومت نېشنل اکشن پلان تیار کو او امنیتي ځواکونو په ټول ملک کې د ترخګرو خلاف عملیات پیل کړي وو او داوا یې کړی و چې وسلوال ډلې یې ځپلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 43 شپږ سو شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یوې بلې موضوع ته ملت پال مشر جاوید خټک د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون پر مهال له خپلو شلو ملګرو سره ونیول شو. مظاهره کې د ایمنې علي وزیر د گرفتاری خلاف ویناوې وکړې شوې او غوښتنه کوله چې علي وزیر د خوشي کړی شي. د پولیسو تر مخه د ضلع انتظامی د ترهګرۍ د خطرې په وجه ځینی کسان نیولی دی او په ضلع کې دفاع یو سلسلور سلویختم نافذه کړی ده. نور تفصیل د ممتاز بنگش نور.
جمعې په ورځ د کوهارت پریس کلب مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ، ټولنیز او د بشري حقوقو سازمانونو شلو نه زیات فعالان ځایي پولیسو لخوا نیول شوي. احتجاج کوونکو په خپلو خبرو کې وویل چې نن باید ټول پښتون قوم د ای پی ایس وژل شوو زده کوونکو خپلوانو ته انصاف ورکولو لپاره یو ژبه ولري. د بشري حقوقو فعال جاوید خټک وویل که چیرې ټول پښتانه یو شي نو د دوی ټول ستونزې به په خپله حل شي.
هغه خلکو ته سلام کوم چې د ای پی ایس چې د کوهات ماشومان پکې نه هونه کې برابر وو هغه د پر راتی دي. کله موږ د پېښور مسله، د کوهات مسله، د چمن مسله، د پنجدور مسله، د چترال مسله، د ډی خان مسله یو کړه نو د موږ مسله حل دي.
د قبایلستان تحریک یو مخکخ او مدني فعال نجیب اورگزی وویل دا یوازې د علي وزیر یا ای پی ایس نه بلکې د ټولو پښتنو خبره ده. موږ باید د قومي او سیاسي تړاو نه پورته د اتفاق او یووالي خبره وکړو.
زه خپل څوره متعلمي ادارې دغه تام زه ډېر افسوس سره سغه خو نه د شتګرد وو، نه خو غه د پی ټی ایم وو، نه د وارین وو، نه د بل مزاحمتي تحریک وو، غه د تاسو بچی وو. سغو د پر تاسو نن انصاف نه غوړو حساب کبل سکول باندې دا څه کار وشه کنه زه څه مشکل لري سغه د پرم به شکر وزي هغه د پرمر وو. زه خپل سکولونو د پر روز علي وزیر د پرمر وو، زه نجیب د پرمر وو، زه منصور د پرمر وو، زه خپل ځان د پر روز، خپل پښتون د پر روز.
احتجاج کوونکو علي وزیر د خلاصون او د پښتنو د یووالي لپاره نارې هم ووهلې. د لاریون نشم د لاسه وروسته ځایي پولیسو د پریس کلب مخې ته 22 مظاهره کوونکي ونیول. که څه هم د پولیسو ویان د لاریون کوونکو نیول تایید کړي خو دا یې نه دی ویلي چې دغه کسان د کوم قانون له مخې نیول شوي. ولې د پولیسو یو چرواکي مشارې دو ته ویلي احتجاج کوونکو د قانون یو سلسلو سلوختمې مادې خلاف ورزي کړې کومه چې یو ورځ وړاندې ضلع انتظامی له اړخه اعلان شوې وه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. لنډ خبرونه د ګلای اسنور.
د شمالي وسلم میرالی کې پرون ناوخته نامعلوم وسلوالو په هدفي برید کې درې کسان وژلي دي. په میرانشاه کې د پولیسو تاڼۍ او انتظامی چارواکو د نومونو خپرولو په شرط مشال لوتوي چې پرون شپه میرالی ټوچی خوړ پورې غاړه خدرې سیمه کې وسلوالو په ګاډي کې سپور درې کسان ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې واړه کسان وژل شول. د برید ذمهواري چاند منده دا په شمالي وسلم کې په روان کال کې وسلوېختم هدفي برید دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په اسلام آباد کې پرون افغان ناظم ملمور ته د سپین بولدک نښتې په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د بارونو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبره پاڼه کې راغلي چې له افغان ناظم ملمور سره په کتنه کې پر دې ټینګار شوی چې د ولسي وګړو ساتنه د دواړو هیوادونو ذمهواري ده او د دې ډول د پیښو د مخنیوي لپاره له جوړ میکانیزم څخه د کار اخیستو هوکړه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په چمن سپین بولدک کې پر پوله د دسمبر په 15 پاکستان او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو کس ووژل شو او 15 نور ژوبل شول. په کوټه او پیښور کې پرون پښتونخوا ملي او میګوند او پښتون ژغورن غورځنګ د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشی کولو لپاره مظاهره وکړې. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دا د پاکستان د تباهۍ تګلاره ده چې د 1400 کسانو قاتل آزاد ګرځي او علي وزیر بندي دي. بلخوا په پیښور کې پښتون ژغورن غورځنګ د علي وزیر د خوشی کولو لپاره او د ارمی پبلک سکول پیښې کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایۍ لپاره لاریون وکړو. د دسمبر په 14 د علي وزیر د نیول کېدو دوه کاله پوره شول. نوموړی د ریاست پر ضد په تورونو نیول شوی چې هغه تل ردوي. د کراچۍ په یوزندان کې پرون یو بل افغان وګړی مړ شوی دی. په کراچۍ کې د نیول شوو افغانانو وکیل اډوکیټ منیر زکاکل پور مشر لوتی ویل چې عبدالخلیل نومي افغان وګړی د اکتوبر په 3 د کراچۍ په مومن آباد کې پولیسو له نورو 130 افغانانو سره نیولی وو. په ایران کې لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 24 کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکوم دي. شي د مسلې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې ورستو مظاهرو کې د برخې خصو له کبله د دوه ځوانانو تر اعدام وروسته خای نور کسان هم پانسي شي. او د قطر په دوحه کې د فوټبال نړیوال جام د دریم پوزیشن لپاره نن مراکش او کرواشیا ترمنځ لوبه کېږي. دا لوبه د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 8 بجې شروع کېږي. سبا ماښام به د ارجنټاین او فرانس ترمنځ د نړیوال جام پای لوبه کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ملګرو ملتونو سارونکو او سیرونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل دي سمدستي بند کړي. کارپوهانو پرون په جنیوا کې د خپلې پرونی غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو وروسته سزاګانې پیل کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجې، بېرحمۍ او له خلکو سره له سپکاوي ډک چلند د مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل دا یو همکاران له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي کنه. د ښاغلي بنټ په باور له دې ډول احکامو ښکاریږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلې دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له 100 زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی که طالبان
حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان
بلد. لحق ورزی چه طالبان و دواکمنی یا قدرت واگی پلاس که خیستی دی مرد دا دوی دا پراخو او پر لپسی سرغړونو شاهدانیو. لبدا مرغا دا بشری حقونو دا دی سرغړونو پا برخه که هیچ حساب کتاب نسته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو ډلې په خپله پرونۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجې ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کېږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څه باندې شپاړسو میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د مرکز جلال آباد په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې کرنیز ځمکې په چټکۍ سره په استوګن ځایونو بدلیږي، چې د چارو کرنیز سیکټر باندې منفی اغیز کړی دی. دوی له چارواکو غواړي چې پر کرنیزو ځمکو د ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي. بلخوا د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې 10% کرنیز ځمکه پر ودانیو اوښتې ده، خو زیاتوي چې د مخنیوي لپاره یې پر طرزالعمل همکار روان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د تیرو دوه لسیزو راهیسې د جلال آباد ښار په سنډو او یو شمېر ولسوالیو کې خلک په کرنیزو ځمکو د استوګنې ودانۍ جوړوي او دا چاره لا هم دوام لري. د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر کرنیزو ځمکو د ودانیو جوړېدل په کرنیز سکتور منفي اغېز کړی دی. دوه تنه قریب الله او احمد جان وایي
یوازې کورونه د ښار شاوخوا په زراعتي ځمکو کې نه جوړېږي، په لرې پرتو ولسوالیو کې چې موږ څومره لیدلي هلته هم کورونه په هغه ځایونو کې جوړېږي چې چېرته زراعتي ځمکې کروندې پکې کېږي او روانې اوبه ولري.
زراعتي ځمکې مکمل ټولې وزلته درګرد نور هم په ختمېدو دي، که څوک مخنیوی وکړي کني اوس هم په ختمېدو دي. زراعتي ننګرهار
میشتي له مسؤلینو غواړي چې پر کرنیزو ځمکو د ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي. دو تنه فرمان الله او عبدالوارث وایي
باید دولت یې ته توجه وکړي او خدروسه توجه وکړي، دا چوره پابندي ولګي په دې خلکو ځمکې اخلي ډاک دې ورته تقسیم کړي، کنه دولت یې تقسیم کړي. کم ډاکونه خوري دی افغانستان یقینا سل داسې آبادی پکې نورم جاییږي چې وی کی په دې لپاره میکانیزم جوړ کړي تر څو د نور ساحو خلک چې هغه دلته راغلي او د ځمکې نیولي یا فاسکا ډاکونه نیولي او د اړکیږي د خپلو زراعتي پټو کې کورونه جوړ کړي، دغه مشکل حد پورې حل کېدلی شي په دې طریقه باندې. هم
بل لور ته د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دې ولایت په 30% کرنیز ځمکه ودانۍ جوړې شوي. د دې ریاست د کرنیزو خدمتونو امیر انجینر نعمت الله اکبری وایي
د سی ارقام مال نشته، خو د ننګرهار کې درته ویم 100,000 دومره ځمکه یعنی للمي او ابي ځمکه شته دا کرنیز ځمکه ده. په دې کې به سی یعنی تخمینی یعنی که درته ویم چې یو 10% خو شاده سی په مارکیټونو په دغه باندې پرې شکرونه باندې په دې باندې بدل شي.
د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په داسې یو طرز العمل کار روان دی چې له مخې به یې هیڅوک نشي کولی چې په کرنیزو ځمکو د استوګنې ودانۍ جوړې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د کراچۍ په زندان کې پرون یو افغان وګړی مړ شوی دی. د نیول شوو افغانانو وکیلا منیزا کاکړ پرون مشال لیډیو ته وویل چې د عبدالخلیل په نوم افغان وګړی پولیسو د اکتوبر په 3 د کراچۍ په مومن آباد سیمه کې سره د نورو افغانانو نیولی وو. په یاد مقدمه کې د عبدالخلیل میرمن پریګل هم په زندان کې ده. عدالت تر اوسه د پریګل د خوشي کولو یا بیرته افغانستان ته د لیږلو امر نه دی کړی، نو ځکه دوی په کراچۍ کې د افغانستان افغانستان کونسلګری ته ویلي دي چې د عبدالخلیل خپلوان راوغواړي او مړی یوسي. د دې نه وړاندې د کراچۍ په یو زندان کې د اکتوبر په 26 د تاج محمد په نوم افغان کډوال هم مړ شوی و. نور حال د کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې ایډوکیټ منیزا کاکړي د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي چې د عبدالخلیل په نوم افغان وګړي چې پولیسو نیولې وو په حق رسیدلې دي.
په کراچۍ کې په 3 نومبر چې کوم افغانان نیول شوي وو په هغوی کې یو افغان په 15 دسمبر په کراچۍ جنا روغتون کې سا ورکړله. د افغان رول بیمارو د ده نوم عبدالخلیل ولد عبدالباقی وو.
د کراچی پولیسو ویلی چې عبدالخلیل د وړاندې نه ناروغ وو. په زندان کې بیا نور سخت شوی وو چې د علاج لپاره بیا روغتون ته هم بویلې وو. ایډوکیټ منیزا کاکړی زیاته کړي چې د وفات شوی عبدالخلیل میرمن هم په دغه مقدمه کې لا په زندان کې بنده.
په دې اف آی آر کې د وفات شوی عبدالخلیل میرمن پریګل بیبی هم ده. زمونږ کوشش دی چې مونږ د هغې سره رابطه وو کې د هغوی د خپلو خپلوانو درک ولګوو چې هغوی ته بیا د دې د دوی وارثان راشي نو مونږ به د دوی جسد دی هغه به هغو ته وسپارو د هغوی په ذریعه به افغانستان ته انتقال.
منیزا کاکړ وایي چې په کراچۍ کې د افغان کونسلګری ته هم ویلي دي چې د افغانستان نه دی د عبدالخلیل خپلوان راوغواړي چې د عبدالخلیل مړی خپل هیواد افغانستان ته یوسي. بلخوا بیا په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګری استازي ګلودین بیا مشال لیډو ته ویلي چې د عبدالخلیل مړی د کراچۍ په یو غیر سرکاري چیپا سرت خانه کې اخو دی دی او دوی د هغه د مړی افغانستان ته د لیګلو لپاره قانوني کار پیل کړی دی.
د سرت خانه کې دی او سبا د کور ولام دلته د سبا د جیل ته د کور ولا غو ان شاء الله بیا او شه د کور ولا سره بیا د افغانستان در الکو د دې خپلوال دغه تلپل کو سبا ان شاء الله هغه راشي به سبا نه کیږي شپیر پر دې ان شاء الله در الکو پس افغانستان ته بیا.
په کراچۍ کې نږدې ورځو کې د دویم افغان کډوال دی چې د پولیسو لخوا د نیولې کېدو وروسته یې په زندان کې ساور کړي. لدی وړاندې د کراچۍ په یو زندان کې د اکتوبر په 26 تاج محمد په نوم افغان کډوال مړ شوی وو او بیا د هغه مړی 6 ورځې وروسته افغانستان ته لیږل شوی وو. په سند کې میشت افغان کډوال وایي چې کراچۍ او حیدرآباد او نورو سیمو کې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس قانوني میشت افغانان هم نیسي. خو د سند پولیس بیا بیا دا تور ردوي او وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. د نیول شوو افغان کډوالو د وکیلانو په وینا په سند کې په تیرو نږدې 4 میاشتو کې د 2000 نه زیات افغان کډوال نیولې شوي دي او دا وخت یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 1300 افغانان هم بندي او ډیر خلک پکې ناروغ دي چې د درملنې لپاره پاکستان ته راغلي وو خو اوس په زندانونو کې بندي. په کراچۍ کې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محمد شیر مسجد بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د کراچۍ په زندانونو کې بند د افغان وګړو حالت ښه نه دی.
جیل کې ډیر بد چلن ورسره شي. دا د ملیر دی جیل خو زه په خپل ان شایریم زور غلی وم التا کسانی غی سره مال دنه هم وکړه. ډیره د تشویش خبره هم ده چې باید د درملنې د پر راشي د علاج د پر راشي خو دلته هغه خپل غو پیش ده چې دوته علاج مال جا ورته غشي الټی په کیسونو کې بیا په جیل کې هسپتالونه چرته نشته. مثلا برینام هسپتال دی.
بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د دسمبر په 14 مشال لیډو ته ویلي چې سند کې قانوني میشت افغان کډوالو د نیولو پیښې سیوا شوې دي. د نومبر په میاشت کې نیولې شوي افغانانو کې داسې شاوخوا 2 هغه افغانان دي چې قانوني اسناد لري خو پولیسو ترې اسناد اخیستي دي او د دوی لخوا د هغه افغانانو لپاره په عدالتونو کې قانوني کاروي روانه ده. او له دې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ کې 20 هغه افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد یې لرل او بیا هغه نیولې شوي افغانان رستو له پولیسو خوشی کړل. په کراچۍ کې په دې رستیو کې نیولې شوو افغانانو کې زنو مشال لیډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې کار روزګار نشته نو ځکه پاکستان ته یوازې د روزګار یا د ناروغیو د علاج لپاره ورزي خو هلته نیول کیږي او په زندانونو کې بندي او ډیر سختی ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالی ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 4 لسلاکا افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لاکا رجسٹر دي خو د 4 نه تر 5 لاکا پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر ضلع متاثر شوي سیمې باړې وګړو له حکومته د ړنګ شو کورونو د معاوضې غوښتنه کړې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو ځایونو کې د بیا بحالۍ عمل لپاره سروې نه ده شوې او ویجاړو شوو کورونو او دوکانونو بیا رغولو معاوضه ورته نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره په بدامنۍ کې ویجاړ شوي زیاتره سکولونه هم نه دي آباد شوي او تعمیراتي کار یې ځنډ ښکار دی. خو له باړې د صوبای اسمبلۍ غړي او د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو د کمیټې چیرمین محمد شفیق اپریدی وایي چې دا ستونزې په پام کې دي او د حل کولو لپاره هڅې کوي. نور تفصیل له فرهاد شینواري نه.
د متاثر شوې سیمې باړې جلندر خان پردي د دسمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې د ویجاړو شوو کورونو او دوکانونو رغولو معاوضه ورته تر اوسه نه ده ورکړل شوې.
د سروې ولا روشي کله چاله وکي او چاله ولکي کنه مثال 50 کلیو پوتې شي و 2 کلیو وکي. دوه خبردار و چې د بوړې چکومه سروې د دوکانونو مولا ګل یو کوزه اسمیټا بینک چک د مو سره دی کوپی همولت نه نه رسپر هڅه په نه ملو شوای د موده د کابورډ بټیوا لکه مو ته ولو چې چمپیون وي په یو چمپیون په 500 روپیا وا الوت مور شو چې زم به نه به بانک کړی و ورځ بل ورځ به کلو شو چې بیا به ورته سامان به تورکو حالات اوس مقصد خبره چې ګډ ور شوې دي مخه امن غوډن.
د باړې سپاه قبیلې مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وای چې ویجاړ سکولونه هم لا نه دي جوړ شوي او انتظامی ګډوډۍ هم متاثره کړي او په سیمه کې یو ځل بیا بدامنی زیاته شوي.
سکولونه غبران شوي دي هغه ته اوسه پر بیا نه جوړ شوي. اوس به دې نظام خدا که بده پوهېږو چې چا سره هغه اختیارات دي او څوک به یې جوړوي. امن او امان خو ړمبیا کې چې کومه پورې دا پرسز وو ډېر ښه امن او امان و بیا پرسز واپس کلو ته لاړل من اومن خراب شو اوس بیا وروتل روډونو ته تو سفر ملي کب شوې خو نه خو ان شاره چې کبو بشي خو کله مهنت په وشو خو که مهنت و نه شو نو حالت واغه سیچل ک څنګه په 2005 کې وو.
باډینا صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای وای حکومت تر خپل وسه پورې په قبایلی ضلعو کې د ورانو شوو کورونو بیا رغولو لپاره خلکو ته روپۍ ورکړي او د ورانو شوو سرکاري سکولونو تعمیراتي کارونه هم روان دي.
د 2.5 ارب روپۍ د فاټا چې کوم سابقه فاټا کوم کورونه وران وو اغه ته مختص شوی وي خو اغه پیسې ټول استعمال شوي او ډیر زیاتو خلکو ته پیسې ملاو شوی دي. بیا چې کله دغه فند کمای راغلو نو سروي بند کړه خو مونږ د مختلفو سټیک هولډر سات میټینګونه وکړل چې سروي نه بندیږي. د باړه ډیره غټه د عسکریت پسند دی د لهر نتیرا شوی و په اغه کې تقریبا تر سلو پورې سکولونه تباشي وو. په اغه کې د جنکو ډیر زیات سکولونه وو. ډیر سلوي سکولونه مونږ د ډیری کنستراکشن او د ریهابلیټیشن چې کم فند وو د آرمی 2 انجینیر پلاس باندې ډیر زیات سکولونه دوباره تعمیر شوی دي. و 50 سکولونه تقریبا وران پراته دي. د اغې د پاره مونږ ډیره حالي ځلې وکړې.
په باډه کې نن نخو او شاش پکا لوړان دي د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلی او د دغې ضلع انتظامی او پوځي چارواکي ادعا کوي چې هلته امن بحال کړی او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق غوښتي چې د صوبې د تیلو د ټیکسونو شاوخوا 3.4 روپۍ او نورې پاتې پیسې دې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د صوبایي حکومت په تیرو میاشتو کې په بیا بیا ویلي دي چې د مالي مشکلاتو ښکار دي. شنن کې د صوبې د مالي چارو وزارت د معلوماتو پر بنیاد وایي چې وفاق د ګیس، تیلو او برېښنا په برخه کې د خیبر پښتونخوا شاوخوا 650 روپۍ پوروړی دي. وفاقی حکومت په تیرو وختونو کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند داوی ناسمې بللې وای چې ورته یې پر وخت پیسې ورکړې دي خو د طبیعي زیرمو د ګټې او مالیو د پیسو پر سر د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد لانجه د کلونا پخوانی تاریخ لري. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
دا تیر سو لسیز راسی پا خیبر پختونخوا کې چې کم هم صوبای حکومت جوړ شوی دی، نو د مرکزی حکومت نه د بجلی، د اوبو، د تیلو او د گیس په مت کې چې کم پاربون روپے بقایا جات دی، د هغې بیا بیا غوښتنې کړې، خو ولې مرکز دغه ټول بقایا جات لا خیبر پختونخوا ته نه دی پوره کړی؟ صوبے کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وای چې باید دوی ته خپل حق د پیسو بقایا جاتو په شکل کې مرکز ورکړي، کنه د احتجاج په توګه به د صوبایي اسمبلی غونډه اسلام آباد کې د پارلیمنت مخې ته وکړي. خیبر پختونخوا کې د صنعت او تجارت وزیر عبدالکریم خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي پیخور کی خبریال عرفان خان وائی چې مرکز کې د هر ګوند حکومت راغلی، نو بیا ثبوت او خاص کر خیبر پختونخوا ته دغه خوشش پک نیم سو ارب روپے نه دی ورکړي، او نو مرکز د دې پور کول کې سنجیده وی ځکه چې معاشي حالات وړاندنه دومره خن دی.
د بجلی خاص کر د رائټي په مت کې د ایجین قاضي فارمولې چې کوم زمونږ بقایا جات هغه ته پاتې دي 13 کالو، نو هغه صوبې ته نه ورکړي. تقریبا چکم د فائنانس ڈپارٹمنٹ اعداد شمار دی نو شپږ نیم سو ارب روپے یادی چی دا د صوبای حکومت وفاق ته پاتې دی، خدا پیسې سه دوس نه دی پاتې دی کی تیر د دریو سلورو حکومتونو راسه دا جګړه را روانه ده. کله چې په وفاق کې د تحریک انصاف حکومت نو هغه په خپل درې نیم کال کې د صوبې ته د بجلی کم خالص منافع وا یا د دې کم بقایا جاتو سه د پاسه 200 ارب روپے نو هغه نوی ورکړي.
په مرکز کې اتحادی حکومت کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی احمد کریم کونډی مشال لیډو ته وایي چې د پاکستان آئین کې دا هر څه شته دي او ښکار دي، کوم کې چې د مرکز او د صوبو خپل خپل حقونه دي خو عمل پرې نه کیږي.
زما خو ډېر مخکې دا خبره کړې ده چې به پاکستان کې 1955 کې ون یونټ جوړ شوی و چې کم انتظامی او سیاسي طور باندې په 1970 کې ختم شو، خو مالی طور باندې هغه مائنډ سیټ لا پورې نه موجود دی، او هغه چې کم دی دا مالی منتقلی نه کول غواړي، هغه کې چې کم دی ډیلیز کول کوي لګیا دي. هغه نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دے اٹھ نیچرل گیس والا خبر ادا وہ مطلب چکم زمون ارسا ایک اور 1991 لاندے چکم اغا دے اغم نہ ملاوی گی. دم ربت قسمتی دا کم فیڈریٹنگ یونٹ ٹولو نہ زیاد آئل پروڈیوس کی اگے تا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل نہ ملاوی گی. ٹولو نہ ارزانہ بجلی چکم مونگا پو وہ جوڑو 0.87 اگا چکم دا مونگ تا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ ہم نہ ملاوی گی اگا بجلی ہم نہ ملاوی گی.
دا مومند نہ دوامی نیشنل گن دا صوبائی اسمبلی غڑی نثار مومند وائی چہ ہم ددی پی ٹی آئی کلا پ مرکز کی حکومت وہ نو پکار وا چہ دا مسئلہ دوی ہغه وقت ہوارہ کڑے وا نو دا دوم رستون ز با اوس صوبے تا نہ جوڑے دے.
تو دا ما چٹک دا اس کو تے نور حکومت راگے کچ دی خپل حکومت نو ائے دی دا تا کوس دا غانہ کولے چھ منگا عمران خان سے بولے نہ راکولے تو دی سر کو اختیار مو دی سر کو مرکز کی حکومت من بدا مسئلہ نہ واقع من دا اس ہم نہ ہو جے نہ دا پیچھے حکومت تے نو خکے چھ نہ ور کہ نہ من گوی دا دی صوبے دا پختنو حق دے من دا ہم چھ ننم دی پاسی مانو غاڑی من بتے مخ کیو دی برابر.
خو بیا دا صنعت او تجارت صوبائی وزیر عبدالکریم خان مشال لیڑو تا زیاد اکڑا چھ دا پریکارڈ موجود دی چې د پاکستان تحریک انصاف کله مرکز کې حکومت وو نو د ټولو زیاتې پیسې صوبې ته په هغه وخت کې راوړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند احمد کریم کونډی وایي چې خیبر پختونخوا د کال 40 اربا د بجلی یونټه په څه کم 1 روپے جوړوي، خو بیا هم دغه پیسې کم چې آئین مونږ ترا کوي خو خیبر پختونخوا ته نه ملاویږي، او د په وینا خوشه 950 اربا روپو نه سیوا دا وخت مرکز سره د خیبر پختونخوا بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
اوریدونکو راځي به بلی موضوع ته. ګیل پاکستان په ملک کې د کاروباریانو په اړه تازه سروې خبره کړي. دا سروې د روان 2020 کال د اخیری دریو میاشتو ده. په دې کې ویل شوی چې په پاکستان کې د خلکو په کاروبار باور له نورو وختونو کم شوی او مایوسی زیاته شوې ده. نور تفصیل د ګل ایاز.
ګیل پاکستان په تازه سروې کې ویلي دي چې په هیواد کې په کاروبار د خلکو باور ډیر زیات کم شوی دی. ګیل نړیواله اداره ده چې په بیلابیلو سیاسي، معاشي، امنیتي او په نورو موضوعګانو سروېګانې او د خلکو نظر پوښتنې راغونډوي. ګیل پاکستان د 2020 کال د آخري دریو میاشتو سروې کې د کاروباریانو د اعتماد فهرست کې ویلي دي چې په ملک کې سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې کاروباریان مایوس دي. د سروې لمخي په دې کې 15% کاروبار کوونکي وای لډیر بد حالات سره مخامخ دي. په پیښور کې صنعتکار زهد الله شینواری د نومبر پر 2 مشال لته ویل چې په تیرو 10 کلونو کې داسې بد اقتصادي او معاشي حالات نه دي لیدلي.
بالکل یو بی یقیني غونې سچويشن ده، پليټیکل انسټیبيليټي ده، انسرټينټي ده، او هیڅ پوهونه چې دا به مخې کم طرف ته بزي، آیا د ملک به ایمرجنسي بلګي، مارشل لا بلګي، دا موجوده حکومت به پاتې کیږي یا الیکشن به کیږي. نو داسې حالاتو کې بالکل چې کوم زوم سرمایه گزار دي یا زوم کوم صنعتکار دي، هغه ډېر سخت پریشان دي او ډېر مایوسي کې دي. او په فل حال چې دي کنه خلکو خپل لاس کاروبارونو نه اوچت کړی دی، نه څوک د نوې سرمایه گزاري کوي، نه څوک کارخانه لګوي، نه څوک داسې کاروبار ته لاس اچوي. او دې په وجه باندې اوس حالات چې دي د اکانومي په دې په وجه باندې خرابېدو ولا دي، ځکه چې خلک چې انویسټمنټ نه کوي، کار نه کوي، نو دې سره حالات ورځ په ورځ بیا خرابېږي د کاروباري کنه.
ځای شینوري زیاته کړه باید سیاست له اقتصادي پالیسۍ څخه جلا کړل شي، نو د کاروبار کوونکو اعتماد به تر څه حده بحال شي. ګل پاکستان سروې کې راغلي چې کاروبار کوونکي ورځ تر بلې خپلو کاروبار په اړه مایوس کیږي. په پیښور کې د سوداګرۍ خونې یا چمبر اف کامرس یو چارواکي فیض محمد د نومبر پر 2 مشال لته ویل چې په خیبر پختونخوا کې کاروباریان له بنیادي سہولتونو بے برخې دي، چې له وجې د روزګارونو په اړه نا امیده شوي دي.
چې ایکسپورټس د پروډکټس کوم دي زمونږ نیرینګ مارکیټس کوم دي سنټرل ایشیا او افغانستان، التم ایکسپورټس د وخت ډېر کم دي، نو زمونږ هو انډستری ډېر زیات متاثر شوی ده. او پکار دا چې ګورنمنت د ریلیف ورکي، ولې چې مونږ د وخت کراچي پورټ نام 1700 کیلومتر لري، نو مونږ ته را مچیرم رګران غازی او بیا کله چې کوټ تم چې مونږ جوړو بیا ما کار سازي. په فلال هو
فیض محمد دا خبر هم وکړه چې په صوبا او مرکز کې د مختلفو سیاسي ګوندونو حکومت دی او له دوی سره صوبایي حکومت هغه شان همکاري یا سہولتونه نه دي ورکړي کوم چې پکار دي. ګل پاکستان د روان کال په لومړۍ کې په خپل یو سروې کې ویل چې 20% کاروبار کوونکي په دې نظر وو چې هیواد په ناسم لور روان دی. د پاکستان نور برخو پشان په قبایلي ضلعو کې هم کاروبار کوونکي له سختو حالاتو سره مخ دي. د جنوبي وزیرستان د سوداګرۍ خونې مشر مکرب خان د نومبر پر 2 مشال لته ویل چې په موجوده حالاتو کې د کاروباریانو اعتماد ختم شوی دی.
یو بل کاروبار بندې اعتماد نه کوي په لګا نه او غونډه علاقہ کې قبایلی علاقې کې حالات ډېر زیات خراب شوی دی کنه. دغه وجنه لکه تو څو نه چې د سوتو ویرتان یو بارډر دی انګور اډا په بندې ډېر روزګار دی کنه، ډېر خبرې دي، خو لیکن ا باندې دغه وجنه چې په دغه حکومت تاون نه کوي د ایکسپورټر امپورټر سره کنه.
ګل پاکستان سروې کې په ملک کې د توانۍ بحران وجه هم ښودلې چې په کاروبار یې منفي اغېز کړی دی. خو په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای په خیبر پختونخوا کې د کاروبار کوونکو مایوسۍ وجه د ملک له نور برخو مختلف دی. دلته له تیرو څو کلونو راهیسې ترهګري بدامنی په کاروبارونو منفي اغېز کړی او زیاتره کاروبار کوونکي نور صوبو ته تللي دي.
اوس په موده مخکې تقریبا یو هفته مخکې په اسمبلی کې رپورټ پیښ شو، د هغې تر مخه د 300 نه سیوا چې کوم دي کارخانې په 13 کال د 2018 نه تر اوسه پورې 300 کارخانې په خیبر پختونخوا او خاص اتیاسی سر آگا پا پیخور کی جاگا مختلف وجوہات پا وجبانے بندی شوئی یو نا ماحول چکم دے آگا دا سی دوستانہ نے دے نا دے ٹکسونو سسٹم دے اصلے چیر آگا سرمایہ دار یا چکم سنتکار دے آگا دے طرف تا رو بلی یا آگا دا پارا سیکشل پکی آگوی چمن آلتا چکم سرمایہ دار دی دا خبر پسنوانے چکم دار چین آگا دا پارا دے وی ای پی پروکو کل وقت دے کی بل پر چکم زنگ سرمایہ دار دے سنتکار دے آگا دا دیر مدیر آتے دا راول دے پرانگا ریس کارو چیوی والی چیتا پوستنو کو وہ دا نور دے انرژی بخان شو دے ٹکسونو بخان شو وہ چن سوک تا پوست.
خو د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د نومبر پر 2 مشال لته ویل چې حکومت کاروباریانو ته سہولتونه ورکولو ته ژمن دي.
بزنس کمیونټی سره زموږ ډېر خلیزان دي، خو چونکه د تا د دې چې کوم هډز دي ټول پولیټیکل خلک او زمونږ د مخالفو پارټو سره تعلق ساتي هغه چې کله د حکومت کریډیټ خبره شي عام محفل کې خو به وي خو په میډیا باندې او دې باندې هم دا خبرې کوي چې یاره داسې چلی داسې خبره وه نو زمونږ صوبې ته به فارن انویسټمنټ راتلو زمونږ صوبې ته بیرونی سرمایه کار او اوس موږ انډیجینس ریسورس انډسټری لکه کم سیزونه چې موږ سره دي هغه کوس انډسټری را روانه ده دا زمونږ کامیابی ده انشاءالله او موږ د بجلی په مد کې اوس موږ پیډو سره ډېر فاسټ موونګ کو لګیا او زمونږ په ویلینګ باندې موږ لا واپډه هرډل جوړ کړی دي امید لرو الله چې نیر فیوچر کې موږ هرډل موږ انډسټریل سیکټر ته بوست ورکو که خیر او خاص کر کې انډیجنس سورس انډستری
خو کاروباریان دریز دلی چې حکومت له پکار ده چې اقتصادي پالیسیو کې تسلسل وساتي چې د حکومتونو تلو راتلو سره پر هغه څه اثر نه وي ګلب سروې د نورو محرکاتو ترڅنګ په ملک کې عدالتي نظام په اړه هم د کاروباریانو مایوسي ښکاره کوي د سروې لمخې یو 80% کاروبار کوونکي د عدالتي نظام په شفافیت باور نه لري
دا مشال ریډیو ده.